شیبه ورسته قدرمن اوریدونکو تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونې ورستای راپور. د ملګرو ملتونو پلټون کې وایي د میانمار پوځي جنرالان باید د ډله ییزې وژنې په تور محاکمه شي. د میانمار په راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د تشدد په اړه د ملګرو ملتونو حقیقت موندونکې ډلې په دې اړه د خپلو څیړنو راپور پرون خپور کړ. جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په میانمار یا پخوانی برما کې د ترسره شوو جنایتونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا حقیقت موندونکی درې کسیز پلاوی دې نتیجې ته رسېدلی چې د میانمار د پوځ له لوی درسیز او پنځو نورو لوړ پوړو پوځي قمندانانو څخه باید د هغو جرمونو په خاطر تحقیقات وشي او هغوی محاکمه شي چې د روهینګیا مسلمانانو او نورو اقلیتونو په وړاندې ترسره کړي دي. په هغه راپور کې چې دغه پلاوی د دوشنبې پورې خپور کړ، ویل شوی چې د بې توپیره وژنو پر ښځو په ډله ییزه توګه د جنسي تېریو پر ماشومانو د حملو او په بشپړه توګه د کلیو د سوځولو لپاره پوځي اړتیا هیڅکله توجیه کېدی نه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د ګمارل شوي پلاوی مشر د اندونیزیا پخواني لوی څارنوال مارزوکي داروسمن په جنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د میانمار پوځ د انسانانو ژوند، وقار، ازادۍ او په ټوله کې نړیوال قانون ته سپکاوی کړی چې هغه باید د میانمار د ټولو خلکو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ وي. هغه وخت حساب کتاب کېدای شي چې یوازنی مهم عنصر ته رسیدګي وشي او هغه د لوی درسیز رول دی او د پرمختګ یوازنی لاره دا ده چې د هغه استعفا او له دندې لرې کېدل سمدستي مطرح شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د میانمار د پوځ لخوا د ځپنې د عملیاتو په نتیجه کې بل راخین ایالت څخه له 100,000 زیات روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته کډه شوي وي. پلټونکو د بې پولې خبرالانو د ټولنې هغه راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په شخړو کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي دي. حقیقت موندونکي پلاوی ویلي چې دغه موضوع باید د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته چې مرکز یې په حق کې دی وړاندې شي او که دا کار نه کیږي باید یوه ځانګړې محکمه ورته جوړه شي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې تیر اونۍ د میانمار حکومت له دې ډډه وکړه چې په حق د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري وکړي، ځکه دا هیواد غړیتوب نه لري. دغه محکمې ته د دغه قضیه وړاندې کول دې ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي ورسره موافقت وکړي، خو چین چې د دې شورا یو غړی او د ویتو حق لري په میانمار کې د روانو شخړو په ترڅ کې له دې ډډه کړې چې د میانمار حکومت وغندي. د ملګرو ملتونو پلټونکو دغه راز د میانمار پر سیاسي مشري او د نوبل د سولې د جایزې پر ګټون کې آنګ سان سوچی هم انتخاب کړی چې د حکومت د مشر په توګه په دې کې پاتې راغلی چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي او خپل اخلاقي مسؤلیت پر ځای کړي. د میانمار پر اخینه ایالت کې د اقلیت روهینګیا مسلمانانو پر ضد ځپونکي عملیات هله پیل شول چې د 2018 میلادي کال په اګست کې په سیمه کې یاغي وسلوالو د پوځ پر پوستو په بریدونو کې څو سرتیري ووژل.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننې غني په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینا ستاسي هرکلای کوم. د مجلې نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. د منګوټي سره پدګو د تټمال کان چپمال تلوي دوم دیل کمال کان چپمال. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایا سره د کرکتنې د روان بهیر جاج خلو.
زه دائم چې غوید له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار په هانتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیګو.
هغه ځواني و چې موکل کله لاس اچو رضا هغه عادت نه اوس قسم په خوده پری خېده.
په زر پانه کې به لنډ کیسه چې دا جاړی ز جاړم واوري.
لسترګو می بیواره اوه کې را روان شوي، اوه کې می پاک کړی.
د ادب جام په نننې برخه کې د بیتنیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د ل خپل کوره په سیاحت هم تللی او ل لوی اولیاو سره لیدو کاته شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شیر په ژبه واوري. هغه ویل اے ګران نو دا ژوندون څنګه وی؟ ما ورته داسي ویل ژوند ستاد دوسترو نظر غوندي دي
ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد سنفنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د نیلاب رحیمی کتابتون پرانستل شو. د باختر اژانس ته خبر لمخې دغه کتابتون د پرانستلو په مراسمو کې یو شمېر علمي او فرهنګي شخصیتونو او دولتي چارواکو ګډون کړی وو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتي چارو معین فاضل سنگ چارکی د عامه کتابتونونو د پخوانی رئیس غلام فاروق نیلاب رحیمی د فرهنګي او ادبي شخصیت او کارنامو پاړوند خبرې وکړې او وی ویل چې هغه د فرهنګ په برخه کې ارزښتناک خدمتونه ترسره کړي دي. د رسالت او پراختیا د مجمع د فرهنګي دفتر رئیس او د اسلامي اخوت د دارالمعلمین موسس سید ناصر تقدسی وویل چې د نیلاب رحیمی د فرهنګي خدمتونو په درناوي د اخوت اسلامي دارالمعلمین کتابتون د هغه په مو نمول شو. د زیاته کړه چې په دې کتابتون کې تر 3000 ټوکه زیات کتابونه شته. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بامیانو لرغونی اثار ثبتوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغون پوهنې کمیټې په غونډه کې چې د دې وزارت د فرهنګي چارو د معین پوهان رسول باوري په مشرۍ جوړه شوې وه، د بامیانو ولایت د لرغونو ساحو د ثبت او استملاک په اړه خبرې وشوې. پوهان باوري د هیواد د لرغونو ساحو او آثارو د ارزښت په باب له خبرو وروسته لارښوونه وکړه چې یو هیئت د ځینو هغو تاریخي آثارو د ثبت مقصد چې د فرانسویانو، جاپانیانو او د ډاکټر طرزي د لرغون پوهنې موسسو د کیندنو په واسطه ترلاسه شوی یو هیئت دغه ولایت ته واستول شي چې دغه آثار د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې په ریاست کې ثبت شي.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی، او که لنډی وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو دا ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاو خوشنه او تنکی واخه، د ماتو شوو منګیو کودی، د شنو او سرو بنګړې کوچنی ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوې وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
کچيري د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو ګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثره خپل صوبې لري، د هر شل یا 25 متره ورسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپل طبيعي جوړ سوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنې راولي، هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمې بیاي په هغه ابخور باندې وبکی، او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شو دي او دای راځي، دوی کله دلته شان پریولي خالی او دا شان وینځي او کله هم وبولي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ پاړه وایي
په تاریخي قدامت لمخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کال مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پر طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یارغه کړی او ورته ویلي دي که تر اختیار پر ما مینه د ګودر غاړه اجاره واخله مینه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظوم ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې، بګتۍ او ان سرې تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر
مسئله چې زمو پولیسي ادب کې زیاته راغلی ده، زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر دې د لیدو کتو په سره کې د دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو پولیسي ادب کې ډېره خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي نه.
دوه ویشت کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې نجونې او هلکان سره دیدن کوي او له همدغه ځایه د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو هر کله چې دزم حتمن ځم، ځکه چې هلته نجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، مېلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او بانی مې بیا کورته په ډیره نو امیدې لمده روانه وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغه کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامست کیږي. نو زکه خو حنان بارگزوي پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندي لکزر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز موږ اوریدونکو په شی چې کرکتنې ستوایي ستکیږي ادبی کرکتنې یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او خ کرکتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حقو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډی کیسې میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې لپاره مطلب خ کرکتون کی چې دی کنه هغه ډیر ضروری دی.
او آیا سب ساسي د خبرې په دوام یو وتل کرکتون کی چې جرمنی لیکوال دی سکوشر ته هغه وی چې ادبیات پرته له کرکتن هیڅ دی. نو زه هم دا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کرکتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کرکتونکی چې دی یعنی هغه صرف کرکتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم شکوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم شکوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي. یعنی دا ټول صفاتونه بلری نو بیا بده کرکتون کې، یعنی دا کرکتون کې په یو معنا یو سکالر وی، یو عالم وی، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه. هغه چی مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې داغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کوم جزئیات لمخې چې دا یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلیکنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نقطې په هغه لیکنه کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوسې یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم کم علتونه لري. ګوره، کرکتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې مایه برابر سره کوي یا خامیانې برابر سره کوي یا په هغه به خامخا تنقید کوي. یو کرکتونکی چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په هیڅ هغه د لیکنی تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري او په هغه کې د هغه لیکنی خوبیانې او خامیانې دا دواړه رابرسیره کوي.
دلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي ادبیاتو ته یې ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګور کره کتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کره کتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره، د یو لیکوال دپاره هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي، هغه په یو ټریک باندې سموي، په یو لاره یې برابروي. او باقاعده مثلا یو کره کتونکی کنه اوای چې شوای جی کافال ټریډ بټ ماسټر آف نن ډیر لیکوال دارنګوي کنه چې هغه په شعرم لیکي، هغه افسانم لیکي، هغه ناولم لیکي، هغه ډرامم لیکي. داس لیکوالو کې ډیر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کی، مثلا لکه کلندر مومن چې پیدا کړی دی کنه، هغه یو ښه نقادم و، هغه یو ښه محققم و، هغه یو ښه افسانه نگارم و، او هغه یو ښه شاعرم و. نو دا داسې صفات چې دی مطلب په هر سړي کې نه وي کنه. نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي، د پرمختګ لارې ورته هواروي. او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې د دې دا اصول دي، دا جزئیات دي، دا مطلب پابندیانې دي، د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې، دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې، پر دا اصولونو به عمل کوې، بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي، نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشې لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول، د لنډې کیسې چوکاټ، د لنډې کیسې جزئیات، د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشې لیکلی. او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې، لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي، هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي، هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي، د دغو ترانسلیشنز، د دغو ترجمې، دغه افسانې به ته وایې، د دغه به کوټلي مطالعه کوې، بیا به تا ته معلومیږي چې مو په اسان څنګه افسانه لیکله، او څه نومیې دی چیخوف څنګه افسانه لیکي، یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه. نو دا ټول شیان چې دي، دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا به کوي.
او آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو، په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاثیر
کوي؟ صحیح اوس ګوره، زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دی، مثلا صرف خوشحال خان خټک برا واخلو. خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابي شاعر ثابت کړی دی. داغه د توري، د توپک، داغه د ننګ او جنگ، او داغه مطلب دا باغیانه شاعري کنه دا را برسره کړی دا، او خوشحال لمسم انقلابي شاعر ثابت کړی دی.
یو جنگیالی شاعر،
او یو جنگیالی شاعر، او یو ننګیالی شاعر کنه. زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی. ما دا هغه دسترنامه ویله، زه دومره یعنی حیران کما کنه چې ما وې دا څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره ذهین او فتین سړی و.
چې په دسترنامه کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه،
زه دایم چې هغه دسترنامه چې ده لیکلې ده، زه یم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي، او دا مطلب د دسترنامې په موضوع باندې لیکل کوي، نو د خوشحال خټک د دسترنامې نه ښه لیکل نشي کولی. نو زما مطلب دا دی کنه، زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتی تنوع چې په خوشحال کېسته زما خیال دی د پښتو په یو شاعر کې هم دومره موضوعاتی تنوع نشته، خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی هغه دا دی چې مونږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر، یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي، یا به هغه رومانی شاعر وي، یا به هغه انقلابي وي. او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که کنه، د دا دوو درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه هم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی، بس دا ځوانان راپورته کېږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس رابرسېره کوي او مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي، بیا عمرم وایي، بیا بکرم وایي. زه هم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده، بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کېږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور، د دې دپاره مطالعه چې ده، یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډیره حده پوری، یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعه نه لري دي، تر څو پوری چې د زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نه شي، کوټلي مطالعه ونه کړي، یعنی د ادبي اصطلاحاتو، د سایکالوجي د اصطلاحاتو، د فلسفه د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي، د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطوري د مطلب مختلف اصطلاحات دي، د تاریخ اصطلاحات دي، چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی څه هم نشي کولی. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه، پوست ماډرنیزم راواخه، نور شیان راواخه، نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم. زه هم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی، پوه شوې؟ یعنې داسې کول نه دي پکار.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار،
ته په خپل شعر ته په کومه سترګه ګوري؟
یعنی یو خبر درته وکړم وروره، زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یمه څنګ کې دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات وړ شعرونه دي ولیکم. دیموکراسۍ په راتګ سره شعر ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي لیکم، مخکې چې څومره وو چې علت او وجه به یې څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي. د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډیر مثبت اغیز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
زه په 12 سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکلو بیا به یا به مې د ده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې. ده بیا ماته وی چې داسې وخت به راځي چې ته به په شعر باندې پوهېږې او شعر به لیکلی شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره او چې سره کوم وړاندوی دی کړی وه شاعر شولو ما خو په هغه سویانه شوم لکه څومره چې هغه تمه وراته. خو بیا ما دلته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زوره کینوي او شعر راناوري، په زور باندې یو شعر راباندې لیکي، یو څه الهام راته کیږي. مغه دولسم ټولګي کې مچ شعر می شروع کړي او تر اوسه پورې حماتي ګوټي لیکم.
استاد اکثر وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې او وی چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې هم د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کومه ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خوارې کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو او دوستانو توصیه درخونه راته دا وی چې لږه وکړه د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړه دغه شعر مې هیڅ اثر نه شولو همغه ساده په ساده وی نه دغه کیږي کني وی دا قدرته مې چې د دې مونږ د دې ته ونې ځوانانو شاعرانو کړي په خوانې شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وی په دې ما شعر ورسره پیاوړی نه شولو
همغه شعر د سادهګۍ خبره دی وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره اسري نشو د ته د هدف دغه د اسري والی او د ساده والی نه څه ده.
او ځنې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر د سی هغه وی دا پیاوړي شعرونه وی دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیښونو باندې نه مخاتله او هیڅ په دې پوهیږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کیږي.
که یو شعر دی راته وای اوریدونکي به پوه شي چې ستاسو په شعر کې څومره قوت دی.
استاد هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته وایم چا لپاره مې چې خپل او هم پر دې پریخې دی هغه لمه سره اوس مړې او ژوندې پریخې دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم امداسي خیم ما خیرازه په سرلې پرې خې دی او څومره چې ولي مې پکانو عمر ډیر ورسمه د رکیبانو په مالت کې مې زړګې پرې خې دی او اغاز وانی و چې موکل کل لاس چوو رضا غا عادت مې اوس قسم په خوده پرې خې دی او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خېده او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال زی پری خېده.
ها استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده لبلې خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري. فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده.
مننه ام دغه تشویق تر اوسه ام دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وي ما خو درته وي زما برخه بیله ده کمه چې ډینې کړي که تحقیقات می کړي دی هغه می په خپل پیل کې کړي دي او کاش کې ما ادبیات لوستلی وای او زبو د دې برخې یو شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
او تر اوسه پورې به دي څومره شیرون لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه
او یو شیری ټولګه می دی باڼه په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرتي ویلې ما د یو کرونولوژي ملي کړی د افغانستان او د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب می لیکلې ده سنور هغه می ده د افغانستان معاصر تاریخ می لیکلې ده نو د دې سره په څنګ کې مې کزه د یو غره رمخ کې شول و او شاعر مشر شاعر او استاد دی کني یو مزلو چې د افغانستان دغه د ټول تاریخونه کچیرته وتوانی گمزي د شیر په جبر چا کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي مې کچیرته د شیر په جبر ورته وری کړ شي کبه زده کی
او د شیر جبر خو لګاسان
نه وي دي زنه خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه د تروسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپیته کال اویا کال وړاندې شوی شاعری ده. نو دغه سی یو هڅه مې شروع کړی کا ور باندې وتوانی استاد.
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپانی په ننني پانه کې وګمه جبار خیل لنډه کیسه چې دا ژاړي زه ژاړم در اوروي.
زرپانه چې دا ژاړي زه ژاړم. سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي. د اسمان زړه هم ډک ډک کیده. خلا بطری یو یا چو چاسکی دزمکی پلور نورا توی شیوی چی. پو کوچکی یو شور ما شور شو. یو داسی شور چی ما پخبلا کوچکی پو طول عمر هم نوالی دلیم. هرچا سرو نسندل. طول خلق داسی و تابویل چی گونگیان وی. ایوازی سرو نیه چندل. پلارمی للری ولیده چی حقی هم سر چنده. ده کور پلوری روانو. زه هم د پټیو په لور روان شوم ترڅو زه هم ځان پوکړم. للری می په یوه دیره کې وکتل. ډیر خلک راټول شوي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندې کړل. ورغلم. د خلکو یوه دایره جوړه وه. په منځ کې یوه ښځه ناسته وه. د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و. ماشوم زما په فکر چې اوده و. خو ښځې ژړل. ټول خلکو ته یې خیرې کولی. داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټ سرونه اچولي وو. یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و. دا د انسانانو انصاف دی. دا انسانان نه دي. دا د ځناور نه هم بدتر دي. زما زړه هم دغه وخت د زغم لپوړی ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم. لسترګو مې بیواره اوښکې را روانې شوې. اوښکې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل، ترورې څه خبره ده؟ ښځه سلګو ونیوله. داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل، که زه درته پوره خبره وکړم، که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وشاړې. او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه. بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي. چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو ناترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري. چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره، زه یوه پوښتنه یم. ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري، خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه، خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بېواره اوښکې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه، نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له مانه یې ډوډۍ غوښته. او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی. مانه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مې خوړلی وای نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه. خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم، بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم. کور مې ورته پرېښود. د ژمي یخه شپه مې په دې دېره کې تېره کړه. دې ماشومې له مانه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله، تر څو پورې چې راکې شیدې وې ور مې کړې. نور نو ما کې هم شیدې نه وې او زه هم وږې شوې وم. ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې، په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي، خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلې ونې وژاړي. ستاسی چی شیدی خورون که ما شوم دلوگی مری او ده هیلو دروازی دی ده خلکو پلاس بندشی آیا تبونه جاری تبا ده خپل ما شوم ده ما سوم سلگیو سرا خپلی سان ده ملگری نکده زه هر بد بخت موریم چی ما و نکلای شو چی خپل ما شوم بچی تا ده جرا چخ بل چوار کرم نور واسمی نشتا نوزکا چلور می جرل ما هم و جرل او بیا سلگو ونی ولم چی دا جاری زه جارم کچوک جاری او کنه نو زبا جارم زه کزما وینی جاری زما شیده جاری زما ستری جاری زه یوا بدبخت موریم زبا جارم زبا جارم
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیتنیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خبرو د ادب جام دا برخه سحر ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیک چې اسماعیل پاسل کې د بیتنیک زوی وو چې د خپل تر سربند په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربانی مشهور ده لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیټنیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا موري خوایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه حالت تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو. بل زنه متولات تاثیر کوي چې د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایي بولی او وازه خوا د سلیمان غره په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وایي چې د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غنو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د مخزن افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د خپل کور په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیدو کاته شوی دی. د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوشي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربند زوی و. تیخته وکړلې ابلیسا چې ابلیس لاین ښکار سي هل تور کپل وشه سي ټول نړۍ تور تیار سي سړی وران سي له ابلیسا غوڅ د پس په کټار سي که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هل تنندار سي که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر نار سي. د اسماعیل یو بل شیر چې د پر کورنۍ و احساساتو دلالت کوي د پټي خزانې لیکوالي په دې شرح لیکي. هسي وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربند او بیټ نیکه په مخ کې ناستو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او ترل خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سناریو وکړي. کیون یون د مخ کې بیلتون ده لکسی غرڅخه زی خرخبون ده کورور ورورا خرخبون رورا ته چې بلتون کړي زما ویرته ګورا چې زی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتې زی صبرغیلا د خدای د پاره خرخبون یارا چې هیر مون کړي زمو کولواړه زړه میرا پیږي یار می بیلیږي بلتونی ور ده ځان پسوځيږي.
ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان را او د سینورو بیلګی یادول شو. د شعریت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب ورو.
غویل اے گرانا غویل اے گرانا مینه د شګو کور دی او د شک برباد نړیږي ما ورته داسي ویل شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا دا مینه داسې ده چې په کې کمې نه زغمه. غوی اے گرانا دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغم. مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي. ما ورته داسې وي دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوبلي او له من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوبلي له من هر څه هېر دي. ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا ما هیرولی شي ته زما آواز به هیر کړې زما انداز به هیر کړې اول آغاز به هیر کړې. ما ورته داسې وویل په دې زه سوچ نه کوم او که مې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندونه همدا وروستۍ ورځ د هغې وي اے گرانا. هغې ویل اے گرانا تا ته زه ولې خاص یم زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې ووی زما په سترګو یو ځل ځان وګوره زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے ګرانه نو دا ژوندون څنګه وي. ما ورته داسې وویل ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي. ژوند لکه درد سنفنا اخیستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے گرانا داسې الفاظ نه لرم چې زه پرې تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پرې یقین راشي. ما ورته داسې وویل د بیانونو ضرورت نشته دی. مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې وي د زړونو منځ کې او ښکاري دو سترګو کې. هغې ویل اے گرانا دا ویره څنګه راځي. ما ورته داسې وویل کله چې ستا د جدایي خیال راشي. هغې ویل اے گرانا که زه درنه لاړه شم او درنه ورکه شم. ما ورته داسې وویل له سترګو لرې بشي خو له زړه به چیرې درومې. هغې ویل یه محبوبه موږ به یو ځای شو که نه. ما ورته داسې وویل روح او بدن یو ځای وي او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله او ویل یې یه شاعره عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے ګرانه دا ته شعر ولې لیکې ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي. ما ورته داسې وویل دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکم خو دا دروغ دي چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم. ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شوم.
عجب کیوں